په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرینې نن درېمې ورځې ته غځېدلې، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په دریو اړخونو طالبانو او امریکا او افغان حکومت پورې چې تر اوسه په دې برخو کې نه دی، په دې خبرو کې نه دی شامل تړلی دی. د دې خبرو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر اخیستی. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه لور فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
پس هر کده تو مهمه خبرونه سرته کې د افغانستان ولسمشر نن د ولور پوری دولتي پلاوی په مشرۍ سویس ته تللی. واشنگتن تایید کړی چې د افغانستان لپاره د امریکا پلاوی روانونه په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی دي او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوځي والوتکه لویدلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر نن د ولور پوری دولتي پلاوی په مشرۍ سویس ته ولاړ. تمه ده چې اشرف غني به د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به په سیمه کې د افغانستان پر اقتصادي رول خبرې وکړي. دوی ولسمشر به په یو بحث کې د سیمې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغانستان پر رول او دغه راز پر هغو پرمختګونو چې په همدې برخه کې په افغانستان کې رامنځته سوي دي خبرې وکړي. ولسمشر به همداراز په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه هم وکړي. د سویس په داووس ښار کې د نړۍ تر 2500 ډیر مشران، سوداګر او د نړیوال مؤسسو مدني ټولنو او د رسنیو استازي راټول سوي دي. د غونډه پر رسمن پیل شو او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. د افغانستان اجرایی رئیس تر دې مخکې سویس ته تللی و او پرون د دې غونډې ترڅنګ د سولې او پخلاینې په نوم یوې ناستې کې ګډون وکړ. واشنگتن تایید کړی چې د افغانستان لپاره د امریکا پلاوی روانونه په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې راغلی چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر د یوې برخې په توګه د جنوري پر 22 په دوحې کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. تر دې وړاندې د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړی چې په قطر کې به د طالبانو او د امریکایي پلاوی خبرې نن چهارشنبه هم دوام وکړي. دغه سرچینې وویل چې تر دې پړاو خبرو وروسته به د دوی د مذاکراتو نتایج اعلان سي. تر اوسه دواړو لورو د تیرو دوو ورځو د خبرو جزئیات نه دي ورکړي. افغان حکومت تر اوسه په دوحې کې د وروستیو خبرو په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له پلاوي سره خبري رد کړي دي. په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر قطعې د تیرو ورځې د برید طرح ووژل سو. د ملي امنیت ریاست لخوا په خبرې سوي اعلامیې کې راغلي چې تېره شپه د ملي امنیت ځواکونو په میدان ښار کې د قمندان نومان ځای تثبیت او هوایي برید یې ورباندې وکړ. اعلامیه زیاتوي له قمندان نومان سره اووه تنه نور وسلوال مخالفین هم وژل سوي دي. د دوشنبې په ورځ په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت ځواکونو پر یوه مرکز د وسلوالو طالبانو لخوا ډله ییز برید وسو چې 16 تنه امنیتي ځواکونه پکښې ووژل سول. د ملي امنیت عمومي ریاست د ویلا مې لمخې په هغه پیښه کې اته 50 تنه نور ټپیان سول. طالبانو د غبرت مسولیت ومنه. بلخوا د میدان وردګ ولایت چارواکي مني چې تیر ورځ نه وخته په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په برید کې 16 تنه طالبان وژل سوي دي. د دغه ولایت د والی د دفتر مطبوعاتي مسول محب الله شریف سینا ازادي راډیو ته وویل چې د پیښه د جلریز ولسوالۍ د کوهنه خمار سیمې د کندا په غره کې سوي ده. بلخوا د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړي بیا ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي کسان ټول ملکي وګړي ول چې د ښکار لپاره یادې سیمې ته تللي وو. وسلوالو طالبانو او بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زمو جغلازه دی راډیو ری. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوځ یو الوتکه لیدل ده. د پاکستان هوایی ځواک په یو اعلامیه کې ویلي چې د پېښې نن چهارشنبه داسې مهال وسو چې F-1PG ډوله الوتکه په روزنی ماموریت بوخته وه. د اعلامیه له مخې پیلوټ په دې پېښه کې ووژل سو. د پاکستان د هوایی ځواکونو په اعلامیه کې د دې الوتکې د سقوط سیمه د بلوچستان ایالت مستون سیمې ته نږدې ښودل سوی، خو د پېښې د علت په اړه څه نه دي ویل سوي. د دې پېښې د پلټنې لپاره یو پلاوی ټاکل سوی دی. ټاکل شوی ده چې نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. په دې لیدنه کې به د انقرې پر دې وړاندیز خبرې وسي چې په سوریه کې یو امنیتي زون جوړ سي. روسیا په سوریه کې د حکومت پلوي کوي او ترکیه له دولت مخالفو وسلوالو سره ولاړه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې اعلان وروسته چې په دسمبر کې وویل چې له سوریې څخه به خپل ځواکونه باسي، انقرې او مسکو موافقه وکړه چې په سوریه کې به خپل پلي عملیات همغږي کړي. او بلغاریا په پام کې لري په دغه هیواد کې د پانګونې په بدل کې د تابعیت ورکول ختم کړي. د بلغاریا د عدلیې وزارت تېره ورځ وویل چې دغه سیستم ونه توانید د هیواد ته د پام وړ اقتصادي ګټه ورسوي. بلغاریا، قبرس او مالټا له هغو اروپایي هیوادونو دي چې اوسمهال د بهرنیو پانګوالو لخوا د پانګونې اچونې په بدل کې هغوی ته پاسپورټ ورکوي. د اروپایي اتحادیې شل هیوادونه چې دغه درې هیوادونه هم پکې شامل دي، دغه راز په خپلو هیوادونو کې د اوسېدو جواز پلوري. په بلغاریا کې یو بهرنی کولی سي د سباندی $15,000 په ارزښت پنګونی په بدل کې د دې هیواد پاسپورت واخلي. تر دې یو ورځ د مخه اروپایي اتحادیې اعلان وکړ چې دا کار کولای سي جنایي ډلو ته لار پرانیزي چې دغه اتحادیې ته ننوځي. د خبرونو پای.
لفره په ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې پراپرونو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن درېمې ورځې ته غځېدلې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې اړخونو طالبانو، امریکا او افغان حکومت پورې چې تر اوسه په دې خبرو کې نه دی شامل تړلی دی.
تر څو چې د دې دریو اړخونو نظریاتو خواهشات د افغانستان په سیاسي حل کې په نظر کې نه نیول شوي، زه باور نه لرم چې په افغانستان کې دې داسې اصول راشي چې د افغانستان ملت ته دې آرامي او سوکالۍ راولي.
په قطر کې د خبرو دې دور ته څومره هیله مند شته؟
تر څو چې خپل افغانان یو بل سره کېننی، طالبان او د افغانستان حکومت، افغانستان ملت او ولس، فکر نه کوم چې بیرونی یا بهرني هیوادونه دوی په صداقت د افغانستان لپاره کار وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفانو په افغانستان کې سره سلیپ کمیټه وایي د جنګ جګړو له امله د هغو معلولینو شمیر چې د دوی اورتوپیدي مرکزونو ته ورځي زیات شوی دی. په هلمند کې بیا چې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوي، د ماشومانو لپاره د ګوزندې ناروغۍ پر ضد واکسین کمپاین بیا هم له ستونزو سره مخامخ دی.
د افغانستان حکومت باید خپل آینده نسل چې هغه تقریبا سبب زموږ په ځایو ناستې حکومت پسې لوی د هغو غم وخوري، هغه په یو سالم سات لویان کي او مایو به ځوانان جامع ته وړاندې نه کي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په مسکو کې د روسیا او ترکیې ولسمشران نن د سوریې په اړه خبرې کوي. د ازادي راډیو د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه نیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسله شره 15 په هم صافه اوازې اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې اړخونو طالبانو، امریکا او د افغانستان په حکومت پورې تړلی دی. د دوه لورو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې چې له تیر کال راهیسې پیل شوي څلورم دورې دوه ورځې مخکې په قطر کې پیل شوی چې نن هم دوام لري، خو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ روانو خبرو ته هیله مند چې دا ځل یوه نتیجه ورکړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د درېمې ورځې لپاره خبرې روانې دي، د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو لپاره په قضیه کې ښکېلو درې واړو اړخونو توافق اړین دی. د دغې شورا د اجرایي پلاوي غړی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د سولې په موضوع کې د افغان حکومت، امریکا او طالبانو لیدلوري حتمي امر دی. ښاغلی مجاهد د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې درې واقعیتونه زمینی موجود دي، د افغانستان حکومت، د طالبانو اسلامي تحریک او بین المللي ټولنه چې مشري د امریکا حکومت کوي. تر څو چې د دې درېو اړخونو نظریاتو خواهشات د افغانستان په سیاسي حل کې په نظر کې نه نیول شوي، زه باور نه لرم چې په افغانستان کې دې داسې یو سوله راسي چې د افغانستان ملت ته دې ارامي او سوکالۍ راولي.
ښاغلی مجاهد وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له توافق وروسته دا د طالبانو وجیبه ده چې له افغان حکومت د هیواد له سیاسي ډلو او نورو قشرونو سره خبرې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې درېیمې ورځې ته غځېدلې دي. یو شمېر رسنیو د طالبانو د مخکنیو چیرو په نقل قول راپور ورکړی چې د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالب بندیانو ازادول، له تور لیست نه د طالب مشرانو د نومونو لرې کول او اوربند هغه مسایل دي چې دواړو خواوو پرې بحثونه کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي دي چې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د دوی اته کسیز پلاوی د امریکا له یولس کسیز پلاوي سره د قطر په پلازمینه دوحه کې په خبرو بوخت دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مجده چې په قطر کې روانې خبرې او بحثونه له نږدې ساري، ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو غونډو په پرتله په دوحه کې د دواړو خواوو ترمنځ روانو خبرو کې ښه پرمختګونه سوي دي.
داسې معلومیږي چې خبرې بریالي دي او تر اوسه پورې دغسې خبرې نه و شوې. امریکایان خپل خود څرګند کړی ده چې د طالبانو غوښتنې ومني او طالبان هم بیا وروسته له دې چې اعلان شي دا جریانات بیا خپل پروګرام اعلان کړي د افغان حکومت سره خبرو لپاره.
لا تر اوسه هم امریکایي چارواکو د قطر په غونډه کې د پرمختګونو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم رسنیو ته ویلي دي چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په راتلونکي میلادي میاشت کې یو ځل بیا مسکو ته سفر وکړي. د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ څلورم پړاو خبرې داسې مهال په دوحه کې روانې دي چې د پاکستان صدراعظم عمران خان هم قطر ته تللی او د راپورونو په اساس نوموړي په دیاله له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي.
و مورد چې د افغانستان د سولې علي شوروي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې اړخونو طالبانو، امریکا او افغان حکومت پورې تړلی دی. د سولې علي شورا له دې مخکې دغه راز د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد غږ کړی و چې نور د سیمې ته د سفرونو لړۍ نه اوږدوي او د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو پر چاره د تمرکز وکړي. په همدې موضوع کې بیا هم تمکید و مخکې راپورونو کې مو واورېدل چې د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده چې د طالبانو سره د امریکا د خبرې له نږدې څاري وایي چې د دوحه په خبرو کې ډیر پرمختګ شوی او نتیجه به ډیر ژر معلومه شي. د افغانستان د ولسي جرګې له مرستیال منشي عرفان الله عرفان سره هم رحمت الله افغان مرکه کړې. ښاغلی عرفان هم دغو خبرو ته یو څه هیله من دی.
مونږ هر اقدام نه چې افغانستان ته سوله راولي دغه نه حمایت کوو او هر حرکت چې مونږ سره کومک شي نړیوال په سطحه د سیمې په سطحه شي تر څو افغانستان کې امنیت تامین شي دغه نه مونږ ملاتړ کوو. مګر متاسفانه درته وایم هغه هیلې او هغه توقعات چې و په دې تېرو دوه کلونو کې کم زیات شي دغه مذاکرات را روان دي او خصوصا په دې سره میاشو کې د امریکای او د طالبانو په منځ کې کومه مذاکرات یا ناست روانه ده. زه فکر کوم دا داسې مطلوب یا مثبت نتیجه چې مونږ افغانان غواړو چې یو سرتاسري او عادلانه سوله تعمین شي زه ډېر باورمن نه یم په دې باندې په دې چې تر څو چې خپل افغانان یو بل سره کینني طالبان او د افغانستان حکومت د افغانستان ملت او ولس مخامخ په یو میز افغانان د افغانستان په رهبرۍ او د افغانستان په مالکیت دغه مذاکرات تاثیر نشي. فکر نه کوم چې بیرونی یا بهرنی هیوادونه دوی په صداقت د افغانستان دپاره کار وکړي. نو زه ډېر امیدوار نیم نو یوازنۍ لاره دغه بولم چې دغه که چیرې دغه طالبان ځان افغانان بولي دوی د راشي حکومت سره که حکومت سره نه کېني مشرانو سره سیاستونو سره علماو سره
د قطر د غونډې د طالبانو او د امریکایانو د خبرو اصلي ایجنډا د بهرنۍ ځواکونو وتل افغانستان د بندیانو تبادله ده. دغه د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره مهم فاکټونه دي، مهم ټکي دي؟
زه فکر کوم چې یقینا سوله کې باید یو څه معامله یا ورکړه درک باید موجود وي. نو دا چیرې دغه معامله امریکا سره وشي نو افغانان پکې خبر نه وي او د افغانستان حکومت په جریان کې نه وي. نو دغه فکر نه کوم چې د افغانانو قبول ول وګرځي. نو زما هیله دا ده چې دغه شرایط او دغه خواسته او دغه څه نه چې طالبان لري دوی دراشی د افغانان سره کینی د افغانستان روالی درازه مشترک کار و بود افغانستان برنده قوتونه دستور د پارلار چار وسند او دایوی شلو دایوی باسو نو یو بل سر لاس ورکو که چیرې اواز د طالبان په غوښتنې او کار کې یو دې خوا حکومت او نور خلک دغه نه متاثر کېږي یا احیانا دوی قربان کړات مونږ فکر نه کوو دوامداره سولې ته لاسرسی پیدا کړو.
د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفانو چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په خرقه شریفه کې د وسله والې نښتې په تور د خرقه شریفې د رئیس په ګډون شپاړس کسان نیولي دي. د خرقه شریفې دو متولیانو ترمنځ د راپورونو له مخې تېره ورځ د خرقې مطهرې د امتیازاتو او ریاست د چوکۍ پر سر لفظي شخړه په وسله واله نښته واوښته چې په نتیجه کې یو کس ټپي شوی دی. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د والی ویان عزیز احمد عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د کندهار په خرقه شریفه کې د دغه زیارت ته متولیانو مسعود اخونزاده او نسیم اخونزاده ترمنځ د رامنځته شوي وسله والې نښتې وروسته د خرقې شریفې د رئیس محمد نسیم اخونزاده په شمول شپاړس کسان نیول سوي دي. دا عزیزي په وینا نیول سوي کسان د ولایت مقام لخوا د یوه ټاکل شوي ایحت تر څیړنو وروسته د پیښې د عاملینو په توګه پیژندل سوي. عزیزي ونه ویل چې نیول سوي کسان غیر مسؤول وسله وال دي که د خرقې شریفې ساتونکي، خو په وینا یې چې له دغه کسانو یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه سوي.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، تېره ورځ په خرقې متحره کې د متولیانو ترمنځ لومړی لفظي شخړه سوې او وروسته په وسله والو نښته واوښتل. د دغه موضوع د بررسي کولو لپاره ولایت مقام یو ګډ هیئت ان کړي تر څو موضوع په ښه ډول بررسي کړي، چې تر دا مهاله په پایله کې د خرقې متحرې د رئیس محمد نسیم اخونزاده په شمول شپاړس تنه د پیښې عاملین نیول سوي او دا مهال تر پوښتنو لاندې دي. باید وویل سي د پیښې له عاملینو څخه یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه سوي دي.
یو شمېر سرچینو تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خرقې شریفې د متولیانو مسعود اخونزاده او نسیم اخونزاده چې دواړه وړونه دي ترمنځ یې له تېرو څو میاشتو راهیسې د مالي مسایلو پر سر اختلافات وه، چې تېره ورځ تر لفظي شخړې وروسته په وسله وال نښته واوښتل چې پکښې یو کس ټپي سو. مسعود اخونزاده د سولې او شخړو د حل په برخه کې د ولسمشر سلاکار او نسیم اخونزاده د خرقې شریفې د ریاست د رئیس په توګه دنده لري. نسیم اخونزاده او مسعود اخونزاده د رسنیو سره په خبرو کې د پرونی پیښې ملامتي یو پر بل وراچوي. له دغې پیښې وروسته پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو غبرګونونه هم راپورته شول او له حکومته یې وغوښتل چې د خرقې شریفې ټولې چارې باید د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته وسپارل سي. بلخوا د کندهار ښاریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومته غوښتنه کوي چې د دغه تاریخي ځای د ساتنې مسؤلیت دي د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته ورکړل سي.
حکومت باید دغه وای درېدلې دی چې دغه وکړي چې دغه ځای په امن کې شي، دغه ځای په حفاظت کې شي. وای درېدلې دغه مسلمانان دلته په ښه خوشحالي ورځي، وای درېدلې خپل اطاعت او عبادت کوي، به سره وځي، وای درېدلې خپل مخ باندې ځي. دا ځای دغه ځای دی
اوس نه مقدس ځای و بیغمه پاته دی، نه ښه ځای بیغمه پاته دی نه بد. باید چې حکومت و دغه کارو ته فکر وکړي، دغه مقدس ځایونو ته خدای په شرافت کتلې دي چې موږ ته په شرافت ورته وګورو.
مالا خو نو وروره دغه کار شې دی، دغه نو حکومت پورې اړه لري، دغه باید هر سړی د دې ځګې دفاع وکړي، د دې ځګې وسط وپېدلې، د دې خلکې شریفي چې ظلم سوي دي یا ټکان سوي په بل سره کړی دي.
خرقه مطهره د افغانستان له مهمو تاریخي او مذهبي ځایونو شمیرل کیږي چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چپنه پکې ساتل کیږي او هر ورځ سلګونه کسان دغه زیارت ته ورځي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وروستیو میاشتو کې د خرقې مطهرې زیارت د ریاست په توګه ومنل سو او په دې توګه د حج او اوقافو وزارت په چوکاټ کې ځانګړي بودیجه او شاوخوا شپېته امنیتي ساتونکي ورته منظور شول.
مامور دل شریکان د هر چارواکي وایي د ولایت په خرقه شریفه کې د وسله والو نښتې په تور د خرقې شریفې د رئیس په ګډون شپاړس کسان نیولې دي. په افغانستان کې د سره صلیب کمیټه وایي د جنګ جګړو له امله په دې وروستیو کې د هغو معلولینو شمیر چې د دوی ارتوپیدي مرکزونو ته ورځي زیات شوی دی. دغه څرګندونې د دې نړیوالو کمیټې مسؤول نن په کابل کې د ارتوپیدي مرکزونو د دېرش کلنو فعالیتونو په لمانځن غونډه کې وکړې. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې مسؤول وویل چې په وو مرکزونو کې د بیلابیلو دلایلو له امله هر کال له لس زرو زیات کسان دغو مرکزونو ته مراجعه کوي. فیروزه عزیزی پرې راپورټ لري.
په افغانستان کې د سره صلیب کمیټې مسؤلین وایي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د جنگ جګړو له امله د ملولینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې استازی کان پیډرو د چهارشنبې په ورځ د همدغې کمیټې د اورتوپیدي مرکزونو د دېرش کلنو فعالیتونو په نمانځغونډه کې وویل چې د دوی د فعالیت په دېرش کلنه موده کې شاوخوا 200,000 ملولیت لرونکو کسانو د اورتوپیدي مرکزونو ته مراجعه کړې چې د ملولیت لاملونه یې بېلابېل دي.
تر دې مهاله د افغانستان په اوو ولایتونو کې زموږ اړوند د ارتوپیدۍ اوو مرکزونو کې 180,000 کسان ثبت شوي دي. هر کال له 10,000 نه تر 12,000 کسان دلته ځانونه راجستر کوي. له دغې شمېرې نه بیا 1500 کسان په جګړو او انتحاري پیښو پورې اړه لري.
ښاغلی پیډرو په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د جګړې پر زیاتوالي او د چاودنو او ناامنیو له کبله د ملکي تلفاتو د کچې پر لوړوالي هم اندېښنه وښوده. تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما راپور ورکړی و چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو او جګړو له امله له 400,000 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ګارډین ورځپاڼې د راپور پر اساس بیا په 2013 میلادي کال کې د بمي چاودنو او جنگ جګړو له امله 3,019 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د کابل دفتر د معلوماتو له مخې چې دوی په تېر یو کال کې تر 200,000 مصنوعي غړي، 40,000 ویلچرونه او 18,000 لکړي جوړې او ملوینو ته ورکړي چې له دوی سره په فزیکي فعالیتونو کې مرسته وکړای شي. په ورته وخت کې د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز دین فیروز چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه وویل چې د ټول هیواد په کچه د اورتوپیدي 22 مرکزونه شته چې وایي د سره صلیب کمیټې او پاتې نور د روغتیا وزارت او نورو نړیوالو بنسټونو اړوند دي.
وایي په در حدود گفتم 3 تا 5%
د تلور نه تر 5% د افغانستان نفوس معلول دي چې دا معلولیت نه یوازې د جنگ جګړو بلکې د ترافیکي پیښو چې تر 14 نوم زیات تلفات اړوي دي او همدارنګه د ولادي او ځینو نور
آفات ولادی و بعضی امراض است که سبب شده.
نامی روغتیا وزیر اندیښنه و خوده چه پا افغانستان که لمالولینو سره ناسم او تبیزی چلند کیگی او تینگار وکر چه ده دغه نامناسب چلند پر زایده ده ملولینو سره مرسته او دو دوی ملاتر ده وشی چه پا چونه که خپل فعال ونده تر سرکری. فیروزه عزیزی، ازادی رادیو، کابل.
د اورتوپیدی یو مرکز هم په ناامن هلمند ولایت کې پرانستل شوی دی. په هلمند کې چې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوي د ماشومانو لپاره د ګوزندې ناروغۍ پر ضد واکسین کمپاین بیا هم له ستونزو سره مخامخ دی. ویل کېږي چې د طالبانو او روغتیا پالانو ترمنځ ستونزه چې واکسین د کور په کور نه کیږي نه ده هواره شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي هیله مند چې د پولیو ضد په دغه فرعي کمپاین کې به چې د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوی د افغانستان د 12 ولایتونو په 190 ولسوالیو کې له 5 ملیونو زیات د 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د هغه ولسوالۍ دي چې تر ډیره د پولیو له خطر سره مخامخ دي. د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې هم دغه کمپاین په پام کې نیول شوی دی. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د پولیو ضد مبارزې پر لارو چارو یو مفصل راپور لري.
په هلمند کې د پولیو پیښو په داسې حال کې په زیاتېدلو دي چې د نږدې لسو میاشتو راهیسې د پولیو یا ګوزان په ضد واکسین د طالبانو په سیمو کې د دوی سره پر دې اختلاف چې کور په کور دی نه کېږي نه تطبیقېږي. د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي دوی مجبور سوي دي چې د طالبانو دا خبره چې واکسین د جماعت په جماعت وسي ومني او دا ځل نسبت نورو دورو ته چې نږدې 80% ماشومان پاتې دل ډیر کوچنیانو ته واکسین ورسوي. د هلمند د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم وایي اوس نو د خلکو مسؤلیت دی چې خپل ماشومان جماعتونو ته ورولي او د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
دوه بخښه لري د پولیو د منځه وړل، یو یې جهاني او بل یې د افغانستان د خلکو. ډیره برخه یې د افغانستان په خلکو پسې لري. افغانستان خلک باید خپل بچانو غم خوري، افغانستان خلک باید خپل ولس غم خور وسي، د افغانستان حکومت باید خپل آینده نسل چې هغه تقریبا سبب زموږ په ځایو ناستي حکومت پسلی د غم خوري هغه په سالم سات لویان کی او مایو ځوانان جامعه وړاندې نه کی. دوی باید خپل کشنان اته چې زور رسېدای په پیسو واکسین واله او دا کار د دوی وظیفه ده. دا دوی باید کړی وای کوي هم تر یوه ده، خو مشکلات هم شته. د دې تر څنګ د مالی سپورټ د واکسین د برابرولو او د دې مسولیت جهانی دی. نړیوال صحي سازمان او د یونیسف ادارې په زیات کې د بل ګیټ په فنډ باندې، د ګاوی په فنډ باندې، د عامې روغتیا د وزارت سره په همغږۍ ټول لوجستیکي چارې د هغو دخوا تمیلیږي، تنظیمیږي، سپلای کیږي، چې هیڅ نو مشکل په هغه شیانو کې کمښت د سپلای او د لوجستیکي مسایلو دخوا نه دی راغلی. ټول شیان آماده دي. منتها ډېر مسؤلیت اوس زموږ د ولس دی، زموږ د خلکو دی، زموږ د دولت دی، زموږ د دولت مخالفینو دی.
حازم وویل سره له دې چې د وسلوالو په سیمو کې ټول هغه اصول او قوانین مراتوي چې دوی ښه دي، خو بیا هم نه پوهېږي چې د پولیو د تطبیق اصلي ستراتیژي چې کور په کور د ولې طالبان نه مني. د پولیو واکسین په رضاکارانه ډول ویشل کېږي او هر څوک صلاحیت لري چې هغه خپل ماشوم ته ورکړي یا نه. خو که د پولیو واکسین جبري سي ګټه کولی سي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي اکثره خلک هغه شیانو ته چې په زور بغاړ نه نږدي. ښاغلی ځواکمن د خلکو نه غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان د ابدي پالنې نه وژغوري او د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
هر کار چې جبري سي خلک بیا بل فکر کوي، او زه فکر نه کوم چې خلک په جبري کار باندې ځام چې څومره کار پر رضاکارانه او په خوشحالي هغومره کار پرمختګ کوي. زه وایم کوم واکسینونه یا امپولونه چې د دې ځای ځي هغه هلته نه تطبیقیږي، خرڅیږي. هر څوک غواړي چې خپل اولاد واکسین کړي، هر څوک غواړي چې اولاد یې صحتمند وي، مګر چې عملاً عملي سي او بې کفایته نه وي.
په هلمند کې د پولیو په ضد هلې ځلې په داسې حال کې ډېرې سستې پر مخ روانې دي. یا خلک خپلو ماشومانو ته د هغې پر ورکړه ټینګار نه کوي چې په دې ولایت کې څلور پیښې ثبت شوي دي چې درې په نوزاد او یوه یې په نادعلي ولسوالۍ کې ده. د هلمند د روغتیا مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دې ولایت پوره چاپېریال د پولیو په وایرس ککړ شوی دی. په داسې شرایطو کې نو د حل لار څه ده؟ که طالبان هم راضي سي او واکسین ته کور په کور اجازه ورکړي، څنګه کېدای سي پولیو د منځه یوړل سي؟ د لشکرګاه اوسېدونکی او مدني فعال عبدالجلیل مجددي وایي پکار ده چې خلک د پولیو په اضرارو وپوهول سي.
زما په نظر دا چې د دې پر ځای چې واکسین جبري سي، د دولت باید چې و خلکو ته همه پوهاوی ورکړي، او د دې ترڅنګ باندې دینی علما باید چې د منبر د لارې پر خلکو باندې غږ وکړي، د دې په ارزښت باندې خلکو ته همه پوهاوی ورکړي چې واکسین یو ښه کار دی او دا چې تر سره سي د ناوړو ناروغیو څخه نو ښه لارې دا ده چې همه پوهاوی خلکو ته ورکول سي. خلکو ته عامه خدمات نه دی وړاندې کړي کوم چې لازم دي. خلک یې په دې نه دي قانع کړي چې راسئ تاسو د دغه واکسین وکړي. دا د بې کفایتۍ ده.
دمګړۍ د افغانستان په اولس ولایتونو کې د پولیو په ضد واکسین روان دی. روغتیا پلان وایي هلمند کې به هم راتلونکې دوشنبه پیل سي، اما کور په کور نه بلکې جماعت په جماعت. اوس مهال په افغانستان کې د پولیو یو ویشت پیښې موجودې دي چې نه په کندهار، دوه په روزګان، څلور په هلمند، دوه په ننګرهار، درې په کونړ، یو بل هم په نورستان کې ثبت شوی ده. محمد علي استایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، په موسکو کې د روسیې او ترکیې ولسمشران نن د سوریې په اړه خبرې کوي. عصمت سروان ته به غوږ شو.
ترکیه او روسیه د سوریه په جګړه کې دوه مخالف اړخونه وو او لا هم دي. روسیه د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي، خو ترکیه بیا د هغو مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. مګر د دوی ترمنځ د همکارۍ مسأله وروسته له دې مطرح شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر دسمبر وویل له سوریه څخه به خپل شاوخوا 2000 پوځیان وباسي. د جنوري په 28مه اردوغان وویل چې له پوتین سره به د یې په جنوب کې د امنیتي زون په اړه چې کنټرول به د ترکیه په لاس کې وي خبري وکړي. د دې سیمې اوسیدونکي په خټه کرد دي. ترکیه له ډیرو کلونو راهیسې په خپل خاوره کې د پی کی کی له کرد بلتون غوښتونکو سره مبارزه کوي. ترکیه وایي چې د سوریه کردان د پی کی کی ملاتړ کوي او هغو ته پناه ورکړې ده. له همدې ویرې د ترکیه پوز د سوریه پر دې سیمې حمله هم کړې دي. خو د سوریه کردانو نه یوازې د تورونو رد کړي، بلکې د ترکیه له لوري د امنیتي زون له جوړېدو سره هم مخالفت کړی دی. همداراز وروسته له دې چې ترامپ وویل چې له سوریې خپل ځواکونه باسي، د سوریې کرد ځواکونو د سوریې له حکومت څخه وغوښتل چې د ترکیې د یرغل په وړاندې له دوی سره مرسته وکړي.
بیا هم له عصمت سروان سره پاتې کیږو. د فضايي تحقیقاتو په اړه دا چې ناسا او پورې وروستیو کې څه اقدام کړی، سروان صاحب مو خبر کړي.
سپوږمۍ ته د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې استولې ستور بیړۍ انسایټ له ځان سره د زلزلې د معلومولو لپاره سینسر هم وړی دی چې اوس یې پر مریخ ایښی دی چې د مریخ تر سطحې لاندې کمزوري سیګنالونه وڅاري. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ناسا انسایټ لندر د مریخ تر سطحې لاندې ټکانونو د ښه اورېدل کېدو لپاره له یوې ځانګړې وسیلې څخه کار اخلي. د تیرې میاشتې په وروستیو کې انسایټ خپله زلزله معلوموونکې آله پر مریخ کېښوده او اوس یې د مریخ له سطحې لاندې برخې سره ارتباط نږدې کړی دی. له دې سره به لندر یا انسایټ هغه کمزورې سیګنالونه څارلی شي چې په عادي ډول اورېدل کېدای نه شي. په همدې لټ کې انسایټ څو ورځې مخکې خپل وسایل تنظیم او له سینسرونو سره یې وصل کړل.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مه هېروئ. خو اوس فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر نن د ولور پوری دولتي پلاوی په مشرۍ سویس ته ولاړ. تمه ده چې اشرف غنی به د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي او په سیمه کې به د افغانستان پر اقتصادي رول خبري وکړي. واشنگتن تایید کړی چې د افغانستان لپاره د امریکا پلاوی روانه ونی په قطر کې د طالبانو لاستازو سره کتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په ویلامی کې راغلی چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر د وی برخه په توګه د جنوري پر 28مه په دوحه کې د طالبانو لاستازو سره خبري وکړه. تر دې وړاندې د طالبانو یو سرچینه د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې به د طالبانو او د امریکایي پلاوی خبري نن هم دوام وکړي. دوی وایي چې د دې خبرو وروسته به د مذاکراتو نتایج اعلان شي. په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر قطعې د تیر ورځې د برید طرح ووژل سو. د ملي امنیت ریاست لخوا په یو خبري سوي اعلان کې راغلي چې تیر شپه د امنیتي ځواکونو په میدان ښار کې د قومندان نومان ځای تثبیت او هوایي برید ورباندې وکړ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوزي او الوتکې لیدل ده. د پاکستان هوایي ځواکونو په ایلامي کې ویل سوي چې د پیښن نن چهارشنبه داسې مهال وسو چې اف او پی جی ډول الوتکه په روزنیز ماموریت بوخته و. د ایلامي له مخې پیلوټ په دې پیښه کې وژل سوی دی. د دغه الوتکې د لویدو دلیل تر اوسه نه دی شدل سوی. تاکل سوی ده چې نن د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. په دې لیدنه کې به د انقره پر دې وړاندیز خبري وسی چې په سوریه کې یو امنیتي زون رامنځته سي. او بلغاریا په پام کې لري په دغه هیواد کې د پانګونې په بدل کې د تابعیت ورکول ختم کړي. د بلغاریا د عدلي وزارت تیر ورځ ویل چې دغه سیستم ونه توانید د هیواد ته د پام وړ اقتصادي ګټه ورسوي.
یوسف خان زدران هم سپورتی خبر وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ بورډ ملي لوبغاړو د هندوستان په بنگلور ښار کې تمرینات پیل کړل. کرکټ بورډ وایي د یاد تمریناتي کیمپ هدف راتلونکي فبروري میاشت کې د آیرلند پر وړاندې د سیریز لپاره چمتووالی دی چې سربیره پر دې به دغه کیمپ د راتلونکي نړیوال جام لپاره هم ګټور تمام شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د دوشنبې په ورځ دغه تمریناتي کیمپ لپاره هندوستان ته ولاړل. د یادولو ده چې د افغانستان ملي لوبډله راتلونکي میاشت د آیرلند پر وړاندې 15 ورځنۍ درې شل ورځې او یوه ټیسټ لوبه لري چې د فبروري میاشتې په 28مه به پیل او د مارچ تر 19مې نیټې پورې به دوام عمومي. په خوست ولایت کې د افغانستان د اساسي قانون د تصویب اونۍ په مناسبت د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د اساسي قانون د تصویب اونۍ په مناسبت د خوست فوټبال فدراسیون لخوا پیل شوې سیالۍ د خبریالانو کاروان کلب په بری پای ته ورسېده. په دغو سیالیو کې د خوست ولایت اتو لوبډلو ګډون کړی و. په یادو شویو سیالیو کې دویم ځای همت کلب او دریم بیا د پوهنې ریاست متون بابا لوبډلې ترلاسه کړ. په دغو سیالیو کې د غوره لوبغاړو د انتخاب ترڅنګ مخکښ لوبغاړي په مادي او مانوي جایزو هم وستایل شول. او وروستۍ خبر دا چې د آسیا د ملتونو جام سیالۍ اته لوبډلې معلومې شوې. دا لوبډلې چې د ګروپي سیالۍ وروستۍ اته غوره لوبډلو ته لار پیدا کړې سیالۍ یې سر له سبا پیلېږي. دا اتو لوبډلو پړاو په سیالیو کې ویتنام له جاپان، چین له ایران، جنوبي کوریا له قطر او استرالیا له اماراتو سره لوبې لري. دا سیالۍ به د جنوري تر 25مې بشپړې او له هغې وروسته به څلور غوره لوبډلې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او اوسم د ازادي راډیو دوه ونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دی چې ژوند پشي بو کې خبرونه واوري په مکړې د اساسي بشري حقوقو ونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو و باورې چې شکنجه څه ده آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوی په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسول ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو سیرت صاحب په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه
زورونه او یا شکنجه دا بشمیره او متعدده تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات عذاب درد زجر او یا آزار او اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون او یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحی رسول دته زورونه وای او دغه نو زورونه د افغانستان اساسی قانون د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووز په کود جزا کې د ممنوعیت راغلی دی
سیرت صاحب کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنګونو نه راووت او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامې د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی دولت د دې هیله ښودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي او د اعلامې جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوي دي د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنوعیت راغلی دی او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په دګر کې څوک ونیسی او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسی په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار اذیت عذاب ورکول درد ورکول جسمی روحی په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری هیڅوک نسی کولای چې خپل او یا د قدرتمن کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي او یا امر درېم ګړي تور کوي چې دا کس ته وځوروه یعنی بل خپل بل فعل چوپتیا سکوت او د درېم ګړي کس په واسطه باندې یو مزنون ول ډبول او د ته ځوران ورکړ د هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه توجیه لري نه حکومتونه کوي چې د یو مزنون نه په دې باندې اعتراف ولري چې ګویا زه کولای سم د دې د زورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوای سم د دې په واسطه کوای سم چې زم نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم او یا زه کوای سم چې په دې شکنجې په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم و وکړم نو په دې اساس باندې هیڅ نو توجیه نه دی کشف له خاطره څوک څوک زورولای سي او نه دی یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان د غیغه صحی هغه وژغوري د قابل د توجیه نه ده په افغانستان کې د قوانینو په اساس ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې زورونه شخص ته خپل د وجود ته درد رسول او یا د روح ته رسول که په دې خپل د په جسم باندې دا درد و روح تحمل کیږي جسم باندې او یا د روحي جسم چې مثال بل څوک د ورور د پلار یا بچای نیسیالتي وایي چې ترغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې ترغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي ترغو نور مزنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوه جواز نه لري
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې پاړه سویل شوی
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخې چې ما اشاره وکړله خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د زورونې معنا راغلی ده او همدغسې په قانون د اجراءات جزایی کې هم د زورونې ممنوعیت راغلی خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې تنافس و په دې کې هم راغلی دی البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما اشاره وکړه په د افغانستان حکومت د اتهم کال نه راپه دې خوا چې د یو دیموکراسي خواته یې قدم ایښود او د دې ژمنه یې وکړله په بن کې چې موږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسي د نسبت د نورو اساسي قانونو چې کوم موږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ د دې رعایت په خاطر او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې وموندلې د دې شکنجو ګوتنیونه دولت ته د خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړله بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د هغه له خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو د دې هلو ځلو د ملي او د بین‌المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و اجرا سو چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی سکرتریت لري په دې کې او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت یې وکړ د ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري نو دغه ملي او بین‌المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل ښودل سوی دی
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په زورونې باندې کېږي په شکنجه باندې کېږي د هغه نه ویډیو تصویر اخلي اول خو راځئ د اسلامي اصولو او د اسلامي قوانینو په رڼا کې د انسان اصلا ځورونه او تعذیب جواز نه لري زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیواناتو په رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبحه کوئ هغه ته چاړه او تبرګی مخ ته مه کیږدئ بل دا چې هغه آله د ذبحې دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نه کړي نو وخت کې چې په زمونږ خوږ پیغمبر سند په دې د حیوان په رابطه وایي چې یعنی پڅه چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کیږدي تاسې ممنوعیت راغلی نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده ولو هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا مختلف ڈلگیو باندې دوی ویشل سوی دی خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي دغه نوه شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته حکومتونو ته حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس بله درې کالونو نه حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 150 کالو دی او چا د بند سزا به د دغه کسانو ته چې په زورونه باندې متوسل سوي دوی ته ورکل کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې زورونه شکنجه د قانون د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نوه توجیه نه حکومتونو تسته نه ډلګیو تسته نه مافیاو تسته نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق هیچ چا ته جواز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو
درنه اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندگی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
مسافر کلی
مسافری سخت خواری ده. باران به ووری چوک به زای ندر کوینه.
مسافری پر اختیا همچه سخت خواری ده. نرمو ده مسافری پا تاریخ خیگرو او ستونزو خبرو.
زمرا پا بخت بدانم یوم مسافر چه او بوڑه او یار می بیالا کراشنا او مسافر.
تاسی څنګه آیا کله مسافر کړی؟ ل سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دی؟
د ډیرو تاریخي آبادو سره او ډیرو تاریخي آثار سره بلد کولم. لې نږدې مې ولیدل.
افغانان د سفر په وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی له کور څخه وزي مور هغه ته قرآن شریف راخلی او هغه سر باندې نیسي.
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړي خپل سفرونو نه ښی پرېږدي.
دې حقله خبرې کوو. په پیل کې د سفر لرغونتوب روښانه کوو، ورپسې د مسافرت په وخت ستونزې څېړو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال ترسره کیدل درته وړاندې کوو. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې او زواد مجبار خېلې درته وړاندې کوو.
د غسو په سفر زی کور خالی شو خړل پړې
قدر من اوردن کو. سفر یا لخپل اصلی ټاټوبیس خلری کې دل لادم سخنی ولی بیا تر دې دم دود دی. څوک د نیستۍ او یار لغمه مسافر شي، یو شمیر د زده کړې مینه د کورني چاپیریال له مینې جلا کړي او ځینې خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پرېږدي پردیس شي. مسافري که په خپل هیواد کې دننه وي یا هم بهر د انسان د زړه وینې وچوي. نه په ورور او خور غږ وي او نه هم د مور پلار خواږه غیږه چې د سختیو او ناروغۍ پر وخت در سر درد او غم نیم کړي. له بلې خوا بیا مسافري انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي، پوخي کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر 55 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلی یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 17 کاله ونیول او په دې 17 کلونو کې 4 هیوادونه ګزو پال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي؟ دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
او مسافر تسوه خواره زسوم، مسافر تسوی خواره زسوم، خواره دی مورسه چه سفر تا دیلی جنه. تر میلاد 3000 کاله پخوا موږ د آریایانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو و سایبیریا و افقاز و د دغه سیمو څخه راله په اوسني افغانستان و هند و په دغه سیمو کې. په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دو ګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سوله. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راښیي، یا په دیني موخه وي، مذهبي موخو باندې وي، یا په اقتصادي موخو باندې وي، او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیاري سفرونه نه وو یا که وه هم ډېر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتیناو اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په مینتابه مې ښځه کړې وه، د یو ملک لور مې وکړه. د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې. یوه سانچي مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم. بیا زه کله مسافر شوم، بېرته چې تر کور راتلم، انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي وو. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده، خره بلستنه مې پرې واچوله. په خوا وطن کې موټر نه و، ښته تر کوره به په خلو تلو راتلو. کوربالا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه و، زه مخکې سپورمه. بیا که را دلته خرې تور خولندسه په خوب کې وخت چې راجب سمه چټي مردار کمپلا را سره پرته په بل وطن کې مسافرې کومه نه خراوه او نه دي ماشقه وای چې نه دلته دې ګلون نه لاونه کو فردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپل مور دی ډوډۍ دی دسترخوان په ارمان دو نه ورکی کاسې مسافرې نه کی ژوند
چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کوه. نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به یې سفر ډېر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به ورباندې راټول و، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډېری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو، حکیم چې سپین کالی، تور واسکټ او سره خولۍ پر سر وه، له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلې پوښتلی دي.
زما لومړی ځل و چې لری ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالی له مینځل سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کالی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سر بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کیږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه و، ډېرو تاریخي آبداتو سره او ډېرو تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم، له نږدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیلابیل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبه اچول، د قرآن شریف له لاندې دری ځله تیریدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکي تمنا د خپل اوراوجونو په باب غږیږي.
خیب خبیرون ته ګدو بسم الله وایو، بیا لغې وروسته آیت الکرسی درې ځله وایو، خپل کور باندې کوف کوو، که چیرې کور ته نه پاتې کیږي چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې کوف کوو چې لاره کې کوم مشکل دې سره مخ نشو، او اوبه پسې اچوي اکثرا. او دا رواجونه هم شته چې اکثر کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرت په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي، نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خواغه د تعلیم د فارزی پرغه باندې ثواب مرتبه دی او بل هغه سفر دی چې هغه زی د فارزی د نفقه خپل د وزن او پرزند اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوي د ور دی باندې هم ثواب مرتبه دی او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره چې مثلا سړی اروپایی مملکتو ته خپل شکرونه وي او کور زن او پرزند د ته پری ایښی وي و شاته نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره او که په سفر کې وي درته هم برقم اخلاق دی یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي یوې د غزا سفرونه کړي دي یوې تجارت سفر کړی دی د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد و هیڅ متنحل نه و کومه ښځه و کوم شی نه درلودی او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله بعض وخت پلی سیاسری هم دزان سره بیوید
خلک سفر کوي ورسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرات خوږی او ترخی ټولې خبرې هیرې وي خو لیکوالان دا چې د سفر په حق لا سفرنامې لیکي پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي په دې باب زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړې ورته غوږ شئ
که تاسو د ځان پاک لره ته وایې آیا کله مو چې سفر کړی سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلي دي سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دی یوه د هندکو نامه په نامه ده چې ما چاپ کړي په نثري لیکلي په ډېر خواږه نثري لیکلي په داسې نثري لیکلي لکه اوس چې موږ داستان لیکو مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی ده د هندوکش کې ملګري ورسره دي ډوډۍ نه لري مازیګر هم دی یخه شپه م راتلونکې ده دای وایي چې زه په نمانځه ولاړو خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري چې سلام یې وګرځوه یو تاجیک را روان و پسه ورسره و ورته م چې د پسه پسه ورکوي هر څو چې بایه قوام اخیست پسه م علال کړ لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کېږئ هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي
په عربي کې یوه مقوله ده وایه سفر قطعت من السقر وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده او بله مقوله شته چې سفر وسیله زفر سفر د کامیابۍ وسیله ده دا دواړې سمې دي زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري سړی ډېر څه پکې ویني نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي
لاره ورته خلاصي یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي
شعر ویل په سفر کې څنګه دي
شعر هم ویل کېږي زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرات کې مو چې شعر ویلی بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده کوم څه موس په ذهن کې ستاسې راته وایي
زه چې هلمند ته تللی وم لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل او بیا مې هغو ته شعر لیکلی دی د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې پکې سندرې او یادونه د پرون کوي د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي
درنو دوستانو په دې هیله چې له سفر او مسافرات څخه خوږې خاطرې ولرئ ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
کی میں نصیب خون جگر
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیا نشون